واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
درنه اوریدونکو ستړي مشه نه شوا شنایم پامو کې د دې سات خبرونه ده د افغانستان دفاع وزارت نومان اسد الله خالد وی داډن نه دی چې د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. خاغلی خالد د سه‌شنبه په ورځ د نومبر په 18مه ولسی جرګې ته د خپل پلانونو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې طالبانو د قطر له مذاکراتو نه ناوړه استفاده کړې، خو د سولې د ټینګېدو لپاره تر اوسه ګام نه دی پورته کړی. هغه زیاته کړه لا هم په کوټه، میرانشاه، لاهور، کراچۍ او راولپنډۍ کې د دوی مرکزونه شته او د ټپیانو تداوی دوام لري. همدارنګه د افغانستان دفاع وزارت نومان د خپل خبرو په دوام وویل چې ټول له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښمن دي، خو د هغه په وینا تر اوسه له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو تصمیم نه دی نیول شوی. د امریکا د سنا اکثر غړو مشر میچ مکانل د جمهور رئیس ترامپ د دې تصمیم په تړاو انتقاد کړی او خبرداري ورکړی چې د دې اقدام عملی کول د امریکا د خوانانو ته د ډالۍ ورکولو په معنا او په سیمه کې د شوو پرمختګونو د کمزوري لامل کیږي. میچ مکانل د دوشنبه په ورځ ویلي په بیړی سره له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل زموږ متحدینو ته زیان رسوي او د هغو کسانو خوشحالۍ لامل کیږي چې موږ ته زیان اړوي. زمنګال د واشنگتن د سټډیو نه اوري 13 شپه دوه نظامی منصبین په کابل کې وژل شوی او یو بل ټپي شوی. د کابل پولیس وایي چې پیخه د خار د 15 مناهي د کمپنۍ په سیمه کې شوی او په اړه جدي څېړنې پیل شوې دي. د کورنیو چارو د وزارت وایان طارق آریان د سه‌شنبه په ورځ د نومبر په 18مه خبري اعلان وکړ هدف یې وژنې د هغو تروریستي اقداماتو یو برخه ده چې طالبان په دې وروستیو کې ترسره کوي، خو طالبان تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د عامې روغتیا وزارت نن سه‌شنبه د نومبر په 18مه ویلي چې په 13 شپه او ورځ کې د کرونا ویروس 1,104 نوي مشکوک سمپلونه معاینه شوي چې 214 مثبت. د دې وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر 3,601 ته پورته شو. خبرونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړو. په دغه حال کې چې سویس کې د افغانستان په اړه د 2020 کال کانفرنس ترسره کیږي، د ماشومان د ملاتړ نړیوال ادارې له نړیوالو غوښتي چې افغان ماشومان سره خپل مرستې ډیرې کړي. دغه بنسټ نن د سه‌شنبه په ورځ د نومبر 18مه په یوې اعلامیه کې د جنیو غونډه چې څو ورځې وروسته به پیلېږي افغانستان ته مهمه بلل ده. افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ نړیوال ادارې مشر کریس نیماندی ویلي چې نړۍ باید افغانستان سره مرسته وکړي چې تر څو د سولې راتګ ته یو حل لاره پیدا کړي. د ماشومان د ملاتړ نړیوال ادارې ویلي چې یادو بریدونه ته په کتو افغانستان په نړۍ کې ماشومان ته تر ټولو مرګونه هیواد دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. روغتیایي چارواکي وایي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو دریم څپه راغلې او ګڼ شمېر په دې ویروس اخته شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو پر بنسټ د دوشنبه د ورځې د نومبر د 14مه پورې په امریکا کې د 1,000,000 نه ډېر کسان د کرونا په ویروس اخته شوي دي. د روغتیایي چارو مسولین وایي چې په امریکا کې دا ویروس په دومره چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی چې یوازې په دې 13 ورځو کې د 1,000,000 نه زیات کسان پرې اخته شوي او هر ورځ قریب 15,000 کسان پرې اخته کیږي. د نړۍ په هیڅ هیواد کې دا ویروس په دومره چټکۍ نه دی خپور شوی. د راټول شوو معلوماتو له مخې په امریکا کې دا 18مه ورځ ده چې په پرله پسې توګه 10,000 نه زیات کسان په یو ورځ کې د کرونا په ویروس اخته کیږي. د ویروس د ټولو نه زیات د امریکا متحده ایالات سپلې دي. د ټولو نه زیات کسان د امریکا د کالیفورنیا او تکساس په ایالتونو کې د کرونا په ویروس اخته شوي دي. د رویټرز خبری آژانس د معلوماتو له مخې په دې دوه ایالتونو کې 1.2 میلیونه کسان کرونا نیولي. خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوو. د امریکا په شمال ختیځو برخو کې راغلی طوفان چې اوټا په نوم یادیږي تیره شپه په مرکزی امریکا کې سخت سیلابونه راوستل او ځمکې وښویولې. د طوفان شدت 3 درجه تیز بلل شوی او رفتار په ساعت کې 210 کیلومتره خودل شوی دی. تر اوسه د طوفان د 130 نه زیات کسان وژلي او د نیکاراګوا هیواد ډیر ځپلې دی. د چین مقامات وایي چې دوی د هانګ کانګ په اساسي قانون کې یو لړ تغییرات راولي او د نیمه خپلواک خار په اختیاراتو کې محدودیتونه زیاتوي. هانګ کانګ چې په 1990 کال کې د انګلستان د واک نه د چین په اختیار کې داخل شوه، د چین دولت ورته د قوانین جوړوي چې زیاته فردي ازادي ونه لري. د بشري حقوقو مبارزین دا نه مني او وخت په وخت د دې په ضد غږونه پورته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه‌شنبه په ورځ په استانبول کې د رستم پاشا جمعات نه لیدنه وکړه. د ورځې په پایل کې یو کلیسا هم ولیده. اولته د نړۍ د سلګونو زرو ارتودوکس ایساویانو د روحاني مشر پارتلومیو اول سره د مذهبي ازادۍ په اړه خبرې وکړې. پامپیو د ډیرو مذهبي مشرانو سره لیدنه وکړې خو د ترکیې د حکومتي چارواکو سره یې ونه لیده. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي په ترکیه کې رسمي لیدنه ځکه نه دي شوې چې د سفر موده ډیره لنډه وه. دوی وایي رسمي لیدنه په پام کې نیول شوې وي خو ترکی چارواکو انقرې ته د راتلو نه ډډه وکړه. د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې هم واوریدل چې د دفاع وزارت وایي د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې اوه دیش تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او د دغه ولسوالۍ ټولې سیمې افغان ځواکونو بیرته نیولې دي. په دې باره کې زموږ خبريال ګل رحیم یزمن له کندوز څخه رپورت راستولی.
د دفاع وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې دفاعي او امنیتي ځواکونو تیر شپه د عملیاتو په ترڅ کې د دشت ارچی ولسوالۍ ډېری هغه سیمې له طالبانو څخه پاکې کړې چې تیر ورځې نیولې وي. اعلامیه کې راغلي چې عملیات دوام لري او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دشت ارچی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې ودرشتنه وسلوال طالبان وجل شوی او 15 تنه نورې ټپین دي. په قندوز کې د 211 قولي اردو قماندان علي یزدانی وایي چې د وسلوالو طالبانو بریډ چې دغه ولسوالۍ د نیولو لپاره کړي وو په شاتمبول شوې ده. هغه وایي چې په دغه جګړه کې 35 تنه وسلوال طالبان وجل شوې دي.
په رسیدنې نیروهای کومکی او قطعات خاصه نیروهای امنیتی 53 نفر دشمن کشته دره.
د تازه دمو ځنګړو قطعاتو پر رسیدو سره د طالبانو حمله په شاتمبول شو او 53 تنه یې وجل شوې دي او 22 تنه یې ټپین شوې دي. د سیمه ایني شاهدان وایي چې پرون ورځ او بیګاش په د افغان هوایي ځواکونو لخوا د دشت ارچی په یو دولتي ودانۍ بمبار شوی چې وسلوال طالبان پکې راټول شوی وو. دغه منبع زیاتوي چې په سیمه کې د اوازو پر بنسټ د تخار او قندوز د بیلابیلو سیمو څخه تقریبا زر تنه وسلوال طالبان راټول شوی وو چې غوښتل یې دشت ارچی ولسوالۍ ونیسي. له بل پلوه تیر شپه وسلوالو طالبانو د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د محلي پولیسو پر امنیتي پوسټه برید کړی چې په نتیجه کې یو لستنه محلي پولیس وجل شوې دي. د بدخشان د ولایتي شورا وکیل عبد الله ناجی نظری وایي
طالبان
بالای پوسټ پلی کې ولی وسوالي جرم عملیات کړل. متاسفانه 11 نفر د جرم ولسوالۍ د کیبلی پل پر امنیتي پوسټه په بریډ کې یو لستنه محلي پولیس وجل شو او 2 لستنه نورې ټپین شوې دي. هغه وایي چې په دغه جګړه کې طالبانو دوه همیا ټانکونه لزان سره بيول او پوسټو ته یې ورچولې. د بدخشان د پولیسو ویان سناوله روحانی وایي چې د جرم پر ولسوالۍ وسلوالو طالبانو بریډ کړو خو سقوط یې نشو کړی. نموړې وایي چې د کیبلی پل پر پوسټه په بریډ کې لسته نامړه او ټپین دي.
وضعیت نگران کننده است. در بعضی از ولسوالی ها حملات طالبان پلان و برنامه ها داره که
په ځین ولسوالیو کې امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ دی ځکه چې طالبان غواړي په ولسوالیو باندې حمله وکړي. په قطر کې د سولې د خبرو لپاره وروسته په شمال ختیځو ولایتونو کې جګړې زیاتې شوي او لوی لارې تر تهدید لاندې دي. ګلرین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا د وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو سره داسې ښکاري چې د دغه وبا د وهمه څپه په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. د بلی خواسیګار په افغانستان کې د کورونا د ناروغۍ د تشخیص د امکاناتو د کمبود خبر ورکړی دی. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله راپورټ راستولی.
د عامه روغتیا وزارت د سیشمې پروس په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ د 2019 نو مثبت پیښو سب خبر ورکړي چې ورسره په دغه هیواد کې پر دغه ناروغۍ د ټولو اختشو کسانو شمیر 3,600 ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو سلیل شتاتونو کې په 10 ولایتونو کې د کورونا د وایرس مثبت پیښې سب شوي چې ډیری په کابل، هرات، تخار، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې سب شوي. په کابل کې 53، هرات کې 55، تخار کې 9، ننګرهار کې 3 او د بلخ په کی یو شمس مثبت پیغی سب شوی دی. دغه وزارت د وینا پر اساس په تیرو سلیل شتاتونو کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ شپږ تنه مړه شوي او سلیل شتنه بیرته له دغه ناروغۍ ښه شوي. د عامه روغتیا وزارت وایي ډاکټر اکمل سمسور وایي چې د تیرو اونیو په پرتله په افغانستان کې د کورونا د وایرس مثبت پیغی زیاتې شوي.
په افغانستان کې د کووید 19 پیغی په زیاتېدو دی. تیره اونۍ چې 45مه اونۍ کېږي مونږه څه د پاسه 800 مثبتې پیښې د کووید 19 ثبت کړې دي چې تقریبا 4 میاشتې بعد په افغانستان کې پیښې له 200 نه زیاتې شوې. پس اوس وطنوالو ته دا پکار ده چې ډېر احتیاط وکړي، له ماسک وکاروي که ضرورت نه وي، د ګڼې ګوڼې ځایونو ته دې نه ځي او لاسونه دې مکرر وینځي.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې په روانه شپږ څلوېښتمه اونۍ کې هم د کورونا د وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. هغه د افغانستان، ګاونډي هېوادو، ایران او پاکستان کې د کورونا د وایرس مثبتو پیښو زیاتېدو ته په پام لرنې امریکا غږ ته وویل چې داسې ښکاري چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس دوهمه څپه مخ په خپرېدو ده.
او دا داسې ښایي چې دا نښې نښانې دي چې په افغانستان کې دویمه څپه د کووید 19 د شروع کېدو په حال کې ده. پس د اول مرحلې کې چې کلم د یو څپه شروع کیږي، خلک باید چې ډیر زیات احتیاط وکړي او له احتیاط نه کار واخلي، مخصوصا هغه کسان چې عمرونه یې زیات دي او زمینوي مرضونه لکه شکر، فشار، قلبي تکلیف یا نور تکالیف لري، دي دي ډیر احتیاط کوي ترڅو دی په ویروس مصاب نشي. که چیرته 95% افغانان د ماسک نه استفاده وکي، نو بیا موږ کولای شو چې دا دویمه څپه چې افغانستان کې نښې نښانې دا ښیي چې پیل شوې ده، دا په صحیح توګه کنټرول کو او د ویروس خپرېدل په افغانستان کې کم کو.
خاګری سمتور وایي چې په ژمي کې به د کورونا وایرس پیښې نورې هم زیاتې شي. د عامه روغتیا وزارت دغه چارواکي وایي چې خلک د خامخا د کور څخه د وتلو پر مهال ماسک وکاروي او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته له تللو څخه دې ډډه وکړي. د بلې خوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپاتش دفتر سیګار ویلي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د تشخیص امکانات کم دي او دا هیواد یوازې په سلیل ساتونې په لابراتوارونو کې 15,000 مشکوکې پیښې معاینه کولی شي. خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې نه یوازې په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د تشخیص او درملنې امکانات زیات شوي، بلکې دولتي روغتونونو او لابراتوارونو سربیره اوس مهال خصوصي روغتونونه او لابراتوارونه هم د کورونا د وایرس تشخیص او په درملنه بوخت دي.
کورونا یو ساري مرض ده. د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې دسمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته ونه وزو، او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغو تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زه زیبا خادم یم.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د مشتو بهرنیو ځواکونو په شمیر کې د کموالي او یا زیاتېدو احتمال شته، خو ټینګار کوي چې په بشپړ ډول د بهرنیو عسکرو د وتلو په صورت کې افغان ځواکونه له خپل هیواد څخه د دفاع ظرفیت لري. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت ته نوماند اسدالله خالد دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د خپل پلانونو دا وړاندې کولو پر مهال ویل چې اکثره خلک له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په اړه اندېښمن دي، خو ښاغلی خالد ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو تر اوسه نخې نښانې نه لیدل کیږي. دغه جیک پوری افغان نظامی چارواکی د ولسی جرګې غړو ته په خطاب وویل
تعداد امکان داره کم شوه، ولی امکان از یوم است که زیات شه.
خاید بهرنی ځواکونو شمیر کم شي، خود دې امکان هم شته چې زیات شي. که چیرې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، نن شپږ نوي سلنه عملیات په افغانستان کې په خپلواکه توګه ترسره کیږي او ستاسې خپل اردو یې کوي. یوازې په هوایی برخه کې موږ د خپلو نړیوالو همکارانو څلور سلنه ملاتړ لرو.
همکارای بین المللي خود داریم.
اسدالله خالد ټینګار وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یوازې سر هم له خپل خاورې څخه دفاع کولای شي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د افغان ځواکونو له خوا خپلواکو عملیاتو ته په اشاره وویل چې دغه ظرفیت په تیرو پنځو کلونو کې د نړیوالو همکارانو د پانګونې په نتیجه کې رامنځته شوی دی. ښاغلی صدیقی ټینګار وکړ چې له متحده ایالاتو سره د افغانستان اړیکې د مشترکو منافعو په اساس دي او د افغانستان او متحدینو امنیت د دغو منافعو یو عمده اصل دی.
دا مشارکت باید دوام ومومي.
دا چې د ځواکونو په شمیر کې کموالی راځي له شک پرته زموږ د متحدینو فیصله ده، خو موږ د مشارکت کیفیت ته په پام لرنې د دغه مشارکت د دوام غوښتونکي یو. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان په دغه هیواد کې د القاعده شبکې په څیر د نورو ډلو زور ته په اشاره وویل چې افغانستان د دغو ډلو د لمنځوړلو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاریو ته اړتیا لري. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 4500 امریکایي سرتیری حضور لري چې تر ډیره له افغان ځواکونو سره د روزنې او سلام مشورو په برخو کې همکاري کوي او په ځینو مواردو کې هوایی عملیات هم کوي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د تازه تصمیم په اساس ښایي د امریکایي عسکرو د غشمیر په افغانستان کې 2500 تر کم شي. دا نظامی چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې لا هم په افغانستان او سیمه کې تروریستي ډلې فعالیت کوي او په یو وار له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل به نه یوازې د افغانستان بلکې د متحده ایالاتو او د نړۍ نورو هیوادونو په زیان وي. د افغانستان د پولیسو پخوانی چارواکي غلام سرور نیازی په دې اړه امریکا غته وویل
چې دا شي کېږي نړۍ کې به یو ستر ناورین رامنځته کېږي. تاسو پوهیږئ چې دلته روس او چین او هند او داسې نور هیوادونه دوی په آرامه نه کېني. دوی په دې خاطر چې دغه د تروریزم خطر دوی ته هم متوجه دي، دوی مجبور دي چې یا د افغانستان د حکومت نه او یا د طالبان نه ملاتړ وکړي او دغه نه حمایت وکړي، چې په دې صورت کې به بیا دغه جګړه هیڅوک نشي مهارولی او دا به په نړیواله جګړه باندې بدلیږي او د دې مسؤول او لامل به امریکا وي.
ښاغلی نیازی زیاته کړه که چیرې جمهور رئیس ترامپ په یو وار له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو تصمیم ونیسي، د امریکا ولس او نورې حقوقي ادارې باید مخنیوی وکړي. تیره ورځ د سی ان ان ټلویزیون د یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو له قوله راپور ورکړ چې جمهور رئیس ترامپ له سپینې ماڼۍ څخه له تللو مخکې په افغانستان او عراق کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو فرمان ورکوي. د امریکا د سنا یو جیک پوړي چارواکي میچ مکانل د جمهور رئیس ترامپ د دې تصمیم په تړاو انتقاد کړی او خبرداری ورکړی چې د دې اقدام عملي کول د امریکا دښمنانو ته د ډالۍ ورکولو په معنا دی او په سیمه کې د شویو پرمختګونو د کمزوري کېدو لامل کیږي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. سیاستوال زلمی زابولي وایي د جمهور رئیس ډونالد ترامپ حکومت هڅه کوي چې د افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي، خو د امریکا په ټاکنو کې متوقع ګټونکي جو بایدن غواړي چې پاسیمه کې د ترکاری ضد محدود شمیر عسکر وساتي. سناتور زلمی زابولي تماشارانو جرګه کې د شکایتونو د کمیسون رئیس دی او د آشنا تلویزیون د همکار سمیع الله جلال زسرې په مرکه کې ویلي چې اوس وخت افغانستان تر القاعده او نورو تروریستي ډلو زیات د کورنۍ تهدید سره مخامخ دی.
د امریکا خارجي سیاست د افغانستان باره کې خصوصا د نظامي عسکرو د وتلو یا نه وتلو یا قسمي وتلو په باره کې د جو بایدن او د ترامپ په مابند کې تفاوت شته، ځکه چې ترامپ اوس هم په داخل کې غواړي چې خپل پخوانی خبره عملي کړي چې د ټول خپل سربازان باید ټول وباسم نور افغانستان پوسو او د طالبان سره خپل موافقنامې ته وفادار خارجی دوستان یا مګری وادونه هیڅ وخت یوازې نه پردم لکه څنګه چې شام پریشول او د امریکا خارجی سیاست خصوصا د افغانستان پر کې ناکام کړی دا به کنه وکوم دا خارجی سیاست یو بیلګه ده چې جو بایدن وعده کړی ده
زابلی صاحب د امریکا سرپرست دفاع وزیر تازه تیرش په خپل وسوالو ځواکونو ته په یو پیغام کې ویلی دی چې تروسه ل القاعده سره جګړه پایته نه رسیدلې که څه هم د مشخص د افغانستان نوم نه دی اخیستی اما ویلي دي چې ل القاعده سره جګړه پایته نه رسیدلې دوی جګړې ته ل القاعده سره چمتو دي او هغه تیروتنی چې په خوا د جګړې ختمولو لپاره شوې دي دوی به هغه تیروتنی نه تکراروي ایا فکر کوئ ساسي په نظر چې واقعا په افغانستان کې مشکل د القاعده داعش همدارنګه د طالبانو موجود دی په نظر مو که با امریکایی پوځیان افغانستان ووزی تهدیدات او هغه مشکلات څه دي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي
اوس موږ تر خارجي تهدید مخ کې د داخلي تهدید سره مخامخ یو کچیر القاعده دلی موجوده ني کچیر نور توریست دلی موجوده ني هغه جلایو تهدید دی خو ډیر مهم تهدید سیمه ته دی کچیر ټول خارجيان ووزی په افغانستان کې یو داسې حکومت سیاست نه ورسره کړلای چې په افغانستان کې ملي اجندا پر مهوار باندې زبون راټول کی ملت راټول کی کچيري خارجان وزي د افغانستان لپاره یو مثبت مثال لپلوري ولدي موږ په دې ډیر نه امید دي چې اوس په افغانا ولې متحد سي ولدي دا وزي خبره ده چې وخت افغانا په خپل متحد نه خارجي استخباراتي کړي کاغه د قاعده په شکل دي کاغه د نور اسلامي ګوندونو په شکل دي ډیر شر نفوذ کولای شي په افغانستان کې ځان نیولای شي په افغانستان کې نظام لپاره ځالګي جوړولای شي چې هغه تهدید هم د افغانستان لپاره کېدای شي هم د نور نړیوال لپاره
یانه تاسو وایئ چې اوس هم د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان کې مهم دی
د افغانستان څخه د خارجي فوجان وتل بعد او تعهد د مخ څخه یې بعد بینولیت تضمیناتو د مخ څخه یې نه دا چې افغانستان په فقیر په یو بعد حالت په اتفاق حالت د نو وردوسته نه د تسام سي او یو استخباراتي نظام سره نه دا چې نظام چې سبا د افغانستان خلک په غبنې متکی وسی په داسې حالت کې د افغانستان د خارجي یوادونو د وکل خصوصا د اسلامي ایوادونو نه کومک د اسلامي ایوادونو لاسنیوي د افغانستان سره د ایس رقم لسنه د کلیتاتو تشويش وړ خبره ده سبب افغانستان خدای نه خاطر کده په خوا په شیر هم د اسلامي مملکو د لپاره هم د نور غربي مملکو د لپاره یو د خطر ځانګړي چې د
زبلی
لپاره ډیر مشکل دی
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او ځینې قومي مشران په احتیاط په هیواد کې د استرالیي پوځیانو لخوا د ممکنه جنگي جرمونو د چیرولو د رپورت د خبرېدو هرکلی کوي د استرالیا حکومت اعلان کړی چې د خپل خاص قواو پر کړنو یې د تیرو څلور کلونو راپدې خوا تحقیقات کړي او جزئیات خبروي دا چې رپورت کله خبريږي او جزئیات یې څه دي په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار احمد شکیب دوست څخه واوري
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی د جنگي جرمونو د ادعاګانو په اړه لک تر لک لس دوسیه د استرالیا حکومت ته سپارلې دي د کمیسیون ویان زبی الله فرهنگ ویلی چې د قربانیانو د محرمیت او امنیت به ساتلو په خاطر د شویو ممکنه جرمونو جزئیات خپاره شوی نه دي. په پام کې ده چې د استرالیا حکومت په راتلونکي اونۍ کې د خپلو تحقیقاتو اصلاح شوی راپور خپور کړي.
گزارش تحقیقی که دولت استرالیا آغاز کرده یا کارش در شرف انجامش است ما استقبال میکنیم. انتظار ما میست که یک گزارش هرچی زودتر باید منتشر شود تا مردم افغانستان و به خصوص قربانیان به حقیقت دسترسی پیدا بکنند.
حتی 50 کلن عبدالمنان در روزگان اوسیدون کرده پری ولایت که استرالی پوزیان چو کال دیره و عبدالمنان در راپور خبریدو تا انتظار باسی.
پښتون مودانه چې بعد زموږ سره هغه ظلمونه سوي دي بعد دوی محکمه کړی شي دوی عدالت را کش کړی شي دوی د افغانانو سره چې دغه ظلمونه سوي دي هغه بعد دوی په خپله دغه سزا باندې ورسول شي.
عبدالمنان وایي چې د طالبانو سره د همکارۍ په شک شپږ ځلې د استرالی پوځیانو لخوا توقیف شوی و.
شکنجه را کولی خوب تبیه نه پریشانه چی کنه بزه پریشانه یه ولمه دی با دو تبالا پر دستر بانجه ولمه نپارا تولارو خوب تبیه نه پریشانه بدخوابی را کوله.
دو روزگان سیدون که لعروان دی داروز خواهواری چه مجرمینو تا دوی پا حضور که سزا ورکلی
دا گفتران باید خلق مکمه چیز مرد مرد غویونو چیز مرد تا درمونه کلی باید چیز مرد مخم مکمه چیز
او په قانون دی محکمه سي کني دي دروازه وايي محکمه کیږي نه دي محکمه سي علاج دي محکمه کې علاج دي غسل.
په استرالیا کې د ای بی سی ټلویزیون په 2018 کال کې یو لړ محرم اسناد خپاره کړل او استرالی پوځیانی په افغانستان کې د ماشومانو په شمول د یو شمیر ملکیانو په وژلو تورن کړل. دغه راپور د ځنګړو ځاکونو د چلند په اړه د استرالیا د دفاعي قوا په رهبرۍ کې د ډیریدونکو اندېښنو او ناکرارو نه پرده پورته کړی و.
د واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوری.
دا امریکا را آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په لغمان کې د معتادینو د شلبستریز روغتون چارواکي وایي په تیرو څو کلونو کې په نشه یي توکو د اخته ښځینه غړو په کورونو کې درملنه کړې او یو شمېر یې بیا د درملنې لپاره کابل ته لیږلې. دوی وایي په روغتون کې د ښځینه معتادینو د درملنې امکانات نه لري چې د حکومت څخه غوښتنه کوي چې اړین طبي امکانات ورته برابر کړي. نورحال زموږ د خبریال زبیح الله غازی په دې راپورټ کې واوري.
لغمان کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مسؤلین وایي دغه ولایت کې د نارینه او ترڅنګ ښځینه معتادینې هم لري چې ځینې د درملنې لپاره کابل ته لیږلي او ځینو هغو کورونو ته ورځي چې د مشورو له لارې د نشه یي توکو پریښودو ته وهڅوي. چارواکي وایي د سفاملون امشته ده چې د کور ټول غړي په نشه یي توکو اخته دي او د ژوند بدې ورځې تیري.
دغه سمریزان لرو چې ټول کورنۍ متضرر ده یوازې خزینه نه خزه او میړه سره ناز دي مواد اس کې لدوی سره ماشومان هم ناز دي چې دوه ورځې دوی مواد نس کې نو دا ټول کورنۍ په دردونو کې وي ځکه چې دوی روغ دي او متضررین دي. د هغه لپاره موږ په کابل کې ځان ته روغتونونه لرو چې دوی به ریفر کول ته هلته موږ خزینه کارکون کې لرو خزینه ډاکټر صاحبان لرو خزینه روانشناسان له غوړ سرکار کې ان شاء الله خېږي.
دوی ویل لسګونه د سکورنۍ ورغلي چې خزینه غړي یا بسته فاملونه په نشه یي توکو روغ دي. خو دوی کورنۍ درملنه کړي او په نشه یي توکو اخته میرمنې او ماشومان اوس له نشه یي توکو راګرځېدل دي.
موږ صحوي فعالیتونه لرو کله چې موږ په صحوي فعالیتونو کې زو عام په هوای کې ورجات ورکو سکرینینګ کو باغ ځکه چې دغه سمریزان پیدا کو نو دلته مراجعه ته نه پریږدو. امغه جنور تریفر لیکو کابل ته لیکو تقریبا د سه پارقامو دقیق سموله کده شتر شلدیر شو پورې موږ لیفر
کړو. دغه روغتون مسولین وایي امکانات کم دي او ک مرکزی اداره ور سره په دې برخه کې مرسته وکینو په انتظار کې پاتې خلک او کورنۍ بم تداوی کی.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لری ستاسی طول رو سخمانانه چیز مشخ پرونی آوری.